دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په کابل کې به خبر سرچینو امریکا غکتویل ممکن چې د حکومت د سولې مذاکراتي هیات سبا د شنبه په ورځ د قطر پایتخت دوحه ته سفر وکړي او ممکن چې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کېدو په مراسمو کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله شخصا ګډون وکړي. سرچینو امریکا غکتویل چې د پروتوکول او د تخنیکی ملاحظاتو لامل دوحه ته د دغه هیات سفر چې ټاکل شوی و نن د جمعې په ورځ کړی و وزنډېد. د ملي روغې جوړې د کمیسون وی به خبر سرچینې امریکا غکتا نن د جمعې په ورځ د وګي اسمبلی په سوار لسام باندې ویل چې د حیات به نن د جمعې په ورځ دوه ته سفر نه کوي. په کابل کې زمون خبریال د مطبوعاتي ریپورټونو په حواله وایي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې څو ورځې مخکې د یو لوړپوړي حیات په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو او سلام مشورو په غرض اسلام آباد ته تللی و تر وسه له پاکستان نه بیرته نه دی راستون شوی او له همدې امله قطر ته د افغانستان د حکومت د حیات سفر وځنډول شو. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د پنځشنبه په شپه د دغه ولایت د ممندرې پولیسوالۍ کې د پاکستان او افغانستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د دوه ساعتو جګړې وروسته په سیمه کې وضعیت اوس هم ښه نه دی او کړکېچ نه دی ختم شوی. دواړو خواوو ته عسکر د آماده باش په حالت کې دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان او پاکستان نظامي قمندانانو بېګا شپه دوه بجې غونډه وکړه. په بیگانه جګړه کې د افغانستان د پوځ یو عسكر وژل شوی او د درې تنو ملکیانو په شمول پنځه کسان ژوبل شوی دي. د ډیورنډ د کرکې په غاړه د روسي نښتي هغه مهال وشوي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو کوشش وکړ چې له تورخم سره نږدې د ممندرې پولیسوالۍ کې یوه غرنۍ علاقه چې د افغانستان حکومتي ځواکونو څه موده مخکې له طالبانو نه نیولې وه بېرته اشغال کړي او فولادي کټاره پکې ولګي. خو د افغانستان پوځ د پرمختګ مخه ونیولا. پاکستان لا تر دې نامه په دیاړه سنې دی ویلي. د غزنی د ولایت یو شمیر اوسیدونکو د درېمې ورځې لپاره په مسلسله توګه د اعتراض پر ډول نن د جمعې په ورځ هم د کابل قندهار لویه لاره د ټرافیکو په مخ تړلې وه. دا خلک د امنیت په ساتلو کې د ولایتي چارواکو د بې کفایتۍ او عاجزۍ له امله د خپل غږ د پورته کولو په غرض راپاڅېدلې دي. په سیمه کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي احتجاج کوونکي مرکزی حکومت نه غواړي چې د غزنی لپاره نوي لوړپوړي ملکي او امنیتي ماموران وټاکي او موجوده ماموران له خپل دندو نه لرې کړي. په لسګونو احتجاج کوونکو د ولایتي چارواکو په خلاف شعارونه ورکړل. د عبدالمنان په نوم د غزنی د ولایتي اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل چې ورځ په ورځ په غزنی کې امنیتي وضعیت خرابېږي. خود غزنی د والی وایان وحید الله جمعزاده د احتجاج کوونکو اداګانې رد کړې دي او وایي چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت وسکه شوې ده. درې تنه پاکستانی پوځیان د شمالي وزیرستان په قبایلی علاقه کې د سړک د غاړې د یمن په چاودنه کې وژل شوې دي. د پاکستان د پوز په یوه مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ د وګي په سوال لسم خپل کړی راغلي دغه پیښه وړم ورځ وشو. په چاودنه کې څلور تنه نور پاکستانی عسکر ټپیان شوي دي. که څه هم چې تر دې دمله د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په خلاف د پاکستان د طالبانو تحریک یا پی ټی ټی وسله وال له ډېرې مودې نه جنګیږي او پخوا یې هم څو ځلې په دغه غرنۍ علاقه کې د پاکستان د پوځ پر عسکرو باندې مرګانۍ حملې کړې وې. تیره میاشت د جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقه کې هم د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې څلور تنه پاکستانی عسکر وژل شوي وو. خبرونه د واشنگتن نورې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ناقد الکسی نوالنی په زهر باندې مسموم شوی وو. مرکل د پنځشنبه په ورځ ویل چې چارواکو ورته د چای په پیاله کې زهر اچولی وو او د هغه د وژلو نیت یې لرو. نوموړی دا وخت د جرمني په یوه روغتون کې د علاج لاندې دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ایران پر دولتي چارواکو باندې د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې غږ وکړ چې د نوید افکاری سنگری پنوم د یو پهلوان له اعدامول نه صرف نظر وکي. سنگری په 2013 میلادي کال کې د قتل په جرم چارواکو نیولی او ویلو چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی، خو د امریکا غږ د فارسي سرویس د رپورټ له مخې د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې چارواکو نه د زجر او شکنجې لاندې اعتراف اخیستی و. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې سپینې ماڼۍ ایالتي چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه دوه ورځې مخکې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس د دفع کولو په خاطر یو شمیر خلکو ته د واکسینو د لګولو لپاره آمادګي ونیسي. د نومبر په درېمه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات سرته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سربستان او کوسوا له حکومتي مشرانو سره ملاقات کوي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی او د سربستان جمهور رئیس دواړه متحده ایالات ته په رسمي سفر راغلي دي. کوسوا چې د سربستان یو ولایت و په 1993 میلادي کال کې د پخوانۍ یوګوسلاویا د زوال نه وروسته د یو ګډ خونړي جنګ په پای کې خپل آزادي حاصله کړه. د متحده ایالاتو حکومت د ایران په خلاف د لګول شو بندیزونو باوجود د دغه هیواد د تیلو د یو غټ شرکت سره د اړیکو ساتلو په جرم د چین او متحده عربي اماراتو په دوو شرکتونو باندې اقتصادي بندیزونه لګولی دي. د نیویارک د ایالت د راچستر ښاروال په دغه ښار کې سمود مخکې د توقیف په دوران کې د سابندۍ له امله د یو معذوره تورپوستي سړي لمړنی وروسته وتنه پولیسان له خپلو دندو نه ګوښه کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې نن د جمعې په سهار د وګي اسمبلی په 14مه رپورټ ورکړ چې د اوریګان د ایالت د پورتلند ښار پولیسو تیره شپه د مایکل فارست رینیول په نوم هغه 48 کلن سړی وویشت او ویې واژه چې د انتفا په نوم د یوې تندروي چپي ډلې غړی و او په دغه ښار کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو ملاتړ کوونکي په وژلو باندې تورن شوی و. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. هند چې دا وخت کورونا د کورونوس وبایي ویروس په ایپی سنټر یا د ثقل په مرکز باندې بدل شوی او دغه موزی ویروس د مثبتو پیښو شمیر پکې ورځ په ورځ زیاتیږي. شاوخوا 4 میلیونه هندیانې نیولې دي، خو د دې باوجود د هند حکومت د اقتصاد او کاروباري مرکزونو د پرانیستلو تکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د جمعې په ورځ د استونیا د جمهوریت په غوښتنه په بیلاروس یا سپینه روسیه کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرو په دوران کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د بشري حقوقو د سرغړونو په باب د بحث په خاطر یو عاجله غونډه رابللې. لوی دوست قدرتونه د استونیا د ابتکار ملاتړ کوي. توقع ده چې د بیلاروس لپاره به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم د امنیت د شورا غړو ته د یو ویډیوي کانفرنس لارې تازه معلومات ورکړي. په بیلاروس کې ساکال د جمهوری ریاست له انتخاباتو نه وروسته چې برحال جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو پکې د 80% نه زیات رای واخیستلو دعوه کړې وه، احتجاجي مظاهرې پیل شوې. خلک د هغه د سمدستي استعفا غوښتنه کوي، خو لوکاشنکو چې له تیرو 6 کلونو نه په قدرت کې دی او کرملین ملاتړ کوي له استعفا کولو نه ډډه کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، دوه ته د افغان حکومت د سولې د مرکې چې هیئت سفر یو ځل بیا ځندېدلې دي. افغان حکومت چارواکي د سفر ځندېدل مني، خو په اړه یې له توضیحاتو ډډه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وايي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خندونه لري سوي او خبرې به ژر پیل شي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
اټکل کیږي چې قطر ته د طالبانو له ساو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی د جمعې پورې سفر وکړي. خو د ناسرګندو دلایلو پر اساس دا سفر یو ځل بیا ځنډیدل دي. د افغانستان د پخلاینې ملي شورا ته نږدې یو سرچینی امریکا غږ اشاره لري سره په خبرو کې توه ته د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی د سفر ځنډیدل ومنل، خو پاره له سرګندونو څخه ډډه وکړه. د تیرې چهارشنبه پورې د افغانستان د پخلاینې ملي شورا یو چارواکي امریکا غږ اشاره لري ته ویلي چې دا پلاوی د پنځمې پورې د هټه دي. کې د طالبانو له اساس سره دغه پلاوی سفر په وړاندې یو خند د طالبانو د بندیانو د 15000 کسیز لسخه د پاتې 200 تنو بندیانو خوشی کېدلو مسله وه. افغان حکومت وی چی طالبان لخوا د افغان کوماندو د یو شمیر سرتیرو د خوشکېدو وروسته د طالبانو د شپږ او یو بندیانو پرته چې یو شمیر بهرني هیوادونه یې په اړه ملاحظات لري پاتې نور ټول بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو یو پخواني چارواکي سید محمد اکبر هغه وایي چې پرېکړه شوې چې د شپږو تنه بندیان به دوحه ته واستول شي، خو هغه وایي چې دا لا څرګنده نه ده چې دا بندیان دوحه ته استول شوي او که نه.
په دغه باندې تر اوسه پورې حال نه لرم، خو تر پرونه پورې زما لمېده لکه دا نه
څه وي. اکبر هغه دوحې ته د افغان حکومت د ملکشي پلاوي په سفر کې د زندې ویلت دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د دغه دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر نشتون ګڼي.
نو کېدلی شي یوه وجه دا وي ځکه چې هغه خود سیاسي کمیسیون رئیس دی او ټولې خبرې په ده پورې اړه لري او دا کمیسیون بشر دی دي. او دوهمه خبره چې زما سره تحلیل دی هغه دا دی چې دلته یو مشکل که څه هم جزئي مشکل دی او هغه دا دی چې طالبان به زه چې وایم دا خبره په فکر کې زما راځي، دوی غواړي چې د حکومت صفت هم معلوم شي، د طالب صفت هم معلوم شي. کتم صفت به دوی سره کښې نه، طالب به په کم نامه وي او حکومت به په کم نامه وي. نو دغه مشکل چې دی که څه هم ظاهره جزئي مشکل دی، نو زه فکر کوم دا زما په فکر باندې دا به پاتې وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو وروسته اوس د افغان حکومت او طالبانو د اسنادو ترمنځ د خبرو د پیل د ځنډ لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او دا تر ډیره اوس طالبانو پورې اړه لري چې د افغان حکومت اسنادو سره کله خبرو ته کېږي. د سیاسي چارو یو کارپوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکبرجان پولاد اندېښنه ښیي چې د نړۍ کړکېچن حالت د افغانستان د سولې په بهیر اغیزه ونه کړي او د سولې د خبرو د ځنډېدو سبب نه شي.
د سیمې هیوادونه سړی چې ګوري چې د ترکیې حالت سړی ګوري، د ایران ګوري او د عربي هیوادونو ګوري او د چین او د امریکا ترمنځ مناسبات، د روسیې ونه، یعنی سړی ډېریږي چې نشي چې دغه حالت په افغانستان باندې اغیزه ونه کړي او افغانستان د سولې پروسه خراب نه کړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې نظر دی چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د جمهوري ریاست د نومبر د میاشتې د ټاکنو پورې تړاو لري. ښاغلی نظری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دی دا ګڼي چې که د سولې خبرې پیل هم شي دا خبرې به ډېره موده دوام وکړي.
طالبانو تر اوسه دا نه اظهار کړی چې دوی د افغانستان دولت په رسمیت پېژندلی دي، سره تر دې چې 15,000 بندیان یې دغه وړل کړي دي. لیکن طالبان تر اوسه هم قانع نه دي، هغه غواړي چې دلته یکه تازه وکړي او قدرت ته ورسیږي.
طالبانو د خبرو د پیل د ځنډ په اړه څه نه دي ویلي، خو د مخه طالبانو د افغان حکومت د مرکشي پلاوي سره د خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو خوشي کېدلو شرط ایښی و او ویلي و چې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر له بشپړېدو وروسته به په یوه اونۍ کې دننه د افغان حکومت له مرکشي پلاوي سره خبرو ته کښېني.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسې زموږ د خپرونه اوري. په کندوز کې خلک د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین دي. دوی وایي چې تر هر څه لومړی باید طالبان او حکومت د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او اوربان وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
کندوز کې ځوانان دې ته خوشبین دي چې د سولې پر راتلو سره به له جګړو په امن شي او راتلونکي ژوند به هر ځوان د ختیرولو په خاطر آرام تیر کړي. دوی وایي چې په تیرو درې هفتو کې په کندوز کې سختې جګړې وشوې او په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. عام خلک وایي چې د دواړو غاړو شرطونه پوره شوي او باید خبرې هم زر تر زره پیل شي، خو یوه خبره چې د خبرو په پیل کې باید یاد شي اور بند دی. د کندوز دوه تنه ځوانان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د راتلونکو خبرو په اړه داسې وایي.
همایونی ما نور موږ نه غواړو دا نوی نسل په دې جنګ کې شپې ورځې تیرې کړي. البته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې دوی سره کښېني، یوه موافقې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته لاره هواره کړي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. داسې نه کېږي چې طالبان دې ووایي منظرما ټوله زما او حکومت دې ووایي چې نه څه چې زه وایم هغه به منل کېږي. یو څه باید دوی ورتیر شي او څه باید هغوی راتیر شي تر څو یو جوړجاړی منځته راشي او سوله وکړي، ځکه سوله یوازې د حکومتي چارواکو لپاره نه ده، اقل د ولس غوښتنې هم باید په پام کې ونیول سي. ولس چې څه غوښتنې لري هغه ته احترام وکړل سي.
نوم مې ساحل دی او د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنې د ټولو هیوادوالو هم دادي او زموږ خپل هم دادي چې باید یو داسې سوله راشي چې د افغانستان د خلکو په طبقې زیان ونه رسیږي. دواړه باید کوشش دا وکړي چې سوله منځته راشي او دواړه خپل موافقې ته ورسیږي تر څو چې دغه ناخوالې د افغانستان نه ووځي او لرې شي.
همایون وای دوی مجبور شوی چې له هیواد ووزی ځکه چې د خار په یو کیلومتر مربع سیمه کې د ژوند شل کاله تیر کړی دی.
یعنی زه شخصا چې خوندز نه تر تخاره پورې چې زما دا لار وینم نه امنی وینم بيخي مې هلې وشلېږي. له افغانستان مې اصلا زړه تور سي د اخر تر سو پورې وجنګي تر سو پورې وسې در پدري چې
د قندوز اوسیدونکو وای چې ک د سولې دواړه غاړي لمړی وربند و نکړي نو خلکو ته به څرګند شي چې چا د خارجي هیوادونو د استخباراتو جګړه پر افغانانو تپلې و. عام خلک تر هر څه د مخه د وربند او تر هغه وروسته د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته د لمړیتوب ورکول غواړي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویشلو لپاره تر اوسه اته سوا افغان کډوال بایومیټریک سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو په اساس د ایران له حکومت سره په همغږي په دغه هیواد کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو او پاسپورتونو د ورکولو لپاره تر اوسه څلور مرکزونه پرانیستل سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې ووري.
د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې ویاندې روینا شهابی امریکا غکته وویل چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د هغوی د بایومیټریک پروسه پیل شوې ده. د اغلی شهابی پر وینا په دغه پروسه کې تر اوسه 1500 افغان کډوال په تهران کې او 300 نور په مشهد کې بایومیټریک شوې دي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د ایرانی چارواکو په همکارۍ سلور مرکزونه پرانیستل شوي او ټاکل شوی چې ډیر ژر یو بل مرکز هم پرانیستل شي.
دوه مرکز در تهران،
دوه مرکزونه په تهران کې د ایران د دولت په مرسته زموږ د همکارانو په واک کې ورکړل شوی دي. دغه راز دوه مرکزونه په مشهد کې زموږ همکارانو ته ځانګړي شوی دي او ټاکل شوی چې یو بل مرکز هم په کرمان کې زموږ همکارانو ته ورکړل شي. د مرکزونو شمیر خای زیات شي او د وخت په تیریدو سره د ایران نور ولایتونو ته هم وغځول شي،
ایران هم تسری پیدا کنه.
د غلی شهابی پر وینا ټاکل شوی چې په ایران کې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پر راتلونکو اونۍ کې په رسمي ډول پرانیستل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو په اساس د محل په ایران کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې شمیره کابو 800 ته برېښنایي تذکری ورکول کیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری امریکا غکته وویل
ای پروسه برای تمام مهاجرین است که
دا پروسه د ټولو هغو کډوالو لپاره ده چې قانوني اسناد نه لري او دوی تذکرو ته جدي اړتیا لري چې باید ورباندې وویشل شي ترڅو په اسانۍ کار وکړي شي، زدکړې وکړي او تاګراتګ وکولای شي،
بتونن تحصیل وکونن او بتونن گشت گذار وکونن.
هغه زیاته کړه چې په ایران کې پر افغان کډوالو باندې د تذکرو او پاسپورتونو ویشل به د هغوی د ژوند په خواله کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې له ایران وروسته به د تذکرو او پاسپورتونو د ویشلو دغه بهیر پاکستان او ټولو هغو هیوادونو ته وغځول شي چې د افغان کډوالو قربتوب کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.15.
درنو ریدونکو د امریکا د راتلونکي جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د ویسکانسن ایالت کې نو شاه شارت ولر او له هغه ځای څخه یې لیدنه وکړه چې څو ورځې مخکې پکې د پولیسو یو افسر یو تورپوستي په شا وویشت او له کبله یې ویجاړونکي مظاهره وسوه. د بایدن څخه څو ورځې مخکې ترامپ هم کې نو شاته تللی و. جمهور رئیس ترامپ له سوداګرو سره کتلی و او د قانون او نظم پر پیغام یې ټینګار کړی و. نور تفصیل
د ویسکانسن ایالت کې نشا خار ته د سفر پر مهال د امریکا د راتونکو ولسمشي ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د خپل اقتصادي، تعلیمي او بیا توانمندۍ پروګرامونو لري د نژادي نابرابرۍ او کمولو باندې ټینګار وکړ. یو ورځ مخکې ولسمشر ترامپ د غزای ته تللی و او هلته تر سره شوی عمل بې قانوني او بغاوت بللی. جو بایدن وایي
زه فکر کوم موږ د امریکا په تاریخ کې په یو اساس پړاو کې یو. زه په خدای باور لرم چې موږ یو لوی فرصت لرو.
ورسته له هغه چې په کینوشا کې یو پولیس یو افریقایي امریکایي وزل په شا په مرمۍ وښت، د غزای په امریکا کې د نژادي شخړو په مرکز بدل شوې ده. د نژادي عدالت لپاره مظاهری په تاوتریخوالي او وختي ویجاړۍ او لوټي رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ وایي
کوم ډول تاسو ته خلک چې ماول تاسو کې دې شي لارین کوون کې ولري، خو تاسو واقعاً بد خلک هم لري، تاسو یو شمیر اناسستان هم لري، تاسو لټمران او بنظم خلک هم لري.
د لیدنې پر مهال ولسمشر ترامپ د هغه سوداګریزو زینو له خاوندانو سره ولدل چې ورته ځان اوخته، خو د وشتل شوی کس له کورنۍ سره ونه لیدل. ولسمشر په کلکل له پولیسو ملاتړ کړي او د نژادي عدالت حرکت غندلې او لاریونکون کې انارشستان بللې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. د امریکا را آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه. هغه پناغشتن کې چې د ش او سوکاله ژوند په هله د ترکیه د لارې یونان ته تللی دي، د خپل بهراني سفر مشکلاتو او کړاوونو په حق له خبرې کوي. دوی ادعا کوي چې پناغشتن کې په زیاتېدونکو ډول د غلا او وحلو سره مخ کیږي او دا چې ځینې حتی په اوبو کې خوشی کیږي. د دغو مهاجرو د کیسو یو څنډه د ګالیا رڼا نورستانی پر پورت کې واوري.
د 2000 کال د فبروري د میاشتې رئیس امریکا غک په ترکیه کې یو شمیر هغه مهاجرو سره خبرې کړې چې یونان ته په تلو بریالي شوي نه دي. د ترکیه حکومت په ښکاره ډول له دغه مهاجرینو غوښتي چې یونان ته لاړ شي، خو د یونان حکومت ورته ویلي چې مراسي د یو شمیر مهاجرینو د وهلو، لوټ کولو او اخراجولو راپور هم ورکړ شوی دی. په دې وروستیو میاشتو کې دا شان کیسې ډېری زړه بوګنوونکې شوې دي. یو شمیر کورنیو ویلي چې د یونان چارواکو لخوا په ربري کښتیو کې چې ماشین یا تیل به یې هم نه درلودل په سمندر کې پریښودل شوي دي. سوریې کډواله نجما خپل تجربه داسې بیانوي:
هغوی زموږ ربړي کښتۍ چې داسې ښکارېده د غرونو تر شا پټ کړی سوې وه، اوبو ته یې راوستل او زموږ تر شا خوا راټول شول، تر هغه چې موږ په خپلو راسو نو کښتۍ ته مو په اوبو کې حرکت وکړ. ما داسې فکر کاوه چې ماشومان به ډوب سي.
نجما او کورنۍ یې دریم ځل لپاره هڅه کول چې یونان ته لاړ شي، خو د دوی کښتۍ ودرول شوه او تیل یې د یوناني امنیتي ځواکونو لخوا ضبط شول. خو دوی تعلیمند ول چې یوه مهاجر کافی اندازه تیل له ځان سره پټ کړي و چې دوی بیرته تر ترکیې راورسوي. د نجما زوی ابراهیم وایي:
کله چې دوی زموږ کښتۍ ونیوله زه ویښ شوم او ومې لیدل چې موږ بیرته د ترکیې اوبو ته اړول شوي یو. تر هغې پورې زه نه ویرېدم چې دوی کوښښ کاوه زموږ کښتۍ سوری کړي.
په تیر سفر کې دوی د یونان تر ټاپو پورې ځان رسولي و، خو ډېر ژر ونیول شول او په اوبو کې پریښودل شوي و چې بیا د ترکیې سواحل ساتونکو لخوا وژغورل شول. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې په دې وروستیو کې یونان تر وروستیو میاشتو کې له زرو څخه زیات مهاجر اخراج کړي دي او یو شمیر یې په سمندر کې پریښودلي دي. خو یونان هر ډول لاقانونه کړنه رد کړې او ویلې دي چې په دې ورستیو کلونو کې یې په لسګونه زره پناه غوښتونکي یې ژغورلې دي. د یونان حکومت زیاتوي چې د اروپایي اتحادیې پولې په سختو خو عادلانه تګلارو په کلکه ساتي. کالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دیشوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خو چې دا واکسین خو مو پری وکړ یو کال نورم چې پیو کو نو پینځه کاله یې پوره کیږي.
او خشو حبیب الله جان ته مې د خدای پاک عمر ورکړي همو نظام واکسینونه مې پری وکړل.
اوهو خلو ټولو یې دغه د ګزان واکسین ډیر ضروری وو.
خزی ټول ضروری دي.
دا شکر دی چې واکسین شته. اوس لکه د کورونا کې نه وای څه به مو کول.
هغه د ټولو دنیا لګیا ده چې واکسین جوړ کړي خو لا یې پته نه لګي.
او په خدای لکه چې په سختۍ جوړیږي.
نو څه وایې چې په اسانۍ جوړیږي؟ موږ ته د ګزان او نورو ناروغیو مفت راکوي په قدر نه پوهیږو.
هغه دی کوم اقلانه مغه مفت هم په خپل اولادونو نه کوي. وای ښه نه دی.
ګزان هم ورسته بلې زیاتیږي. آن دغه دی د موږ تر ولایت هم را ورسېد.
هو لږ په خاطر واخله چې ژر ورسېږو. تږي شوی یم.
کزی ته درځه زه خانولی سره یو څو دقیقې نه بیا درځم.
خانولی چیرته دی؟
هغه د کچالو د پټي په پولی ناست دی.
زه ورشه زه به تر هغو چای درته وکم.
ښه سید
راکه ابي بلا ماته.
ها واخله داسې کلک ویده شوی.
بسم الله خوشی کزا
ځانو چټکه ځه. خوی دی چې دای څه پری کړی دی چې دومره په قوت کې دی
لکه چې کچالو دی خوښ شول.
السلام علیکم. ولا ډیر به خوښ شول نام خدا دی خپه مسته کې دی.
وعلیکم السلام ستړی مسه لکه چې خاطه تللې
و. او خیر وې سي هغه زوی مې د ګوزان واکسین ته بووله و.
واکسین دی په وک
و
نام خدا تا کلای لمون خوات څه پاتې دی.
واکسین ته خصوصي مکه و چې ډیر ضروری دی. ته ګوره د کورونا په واکسین پسې د ټولې دنیا سترګې ووتلې. اوس جوړیږي نه او دا چې تیار جوړ دی او مفت راکوي کولو ته زموږ ملا ماته ده.
رښتیا وایه ډیر نادانه خلک یو.
خدای دې وسله وال ور کړي کنه اوس به مو خپله کور ته واکسین والا راته.
و هغه دی نه پرېږدي. په رادیو کې ویل چې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي
چې واکسین نه وي نو خامخا یې وهي. ویروس خو د چا لحاظ نه کوي.
دا خلک کم بېغیرته سول. باید د وسله والو په مخ کې درېدلی وای.
که یې غم ونه کړي د ګزان خطر ورځ په ورځ ډېرېږي.
چې سبا ته مې زم لور او زوی بوزم.
هو بویې ځه ځنډ مه پکې کوه.
د کورونا واکسین خو لا نه دی جوړ شوی.
څه وایم نو تر اوسه خو لکه چې نه دی جوړ شوی.
رادیوګانو خو ویل چې جوړیږي.
جوړ به شي خو وخت به واخلي. کچالو څه وخت کاږې؟
څه وایم چې پوستکی لږ ښه کلک شي. زړه مې دی چې پسرلي ته یې وساتم.
ولې اوس یې نه خرڅوې؟
نه اوس ارزانه دي. پسرلي ته به یې څاره کړم.
ښه ښه به شي.
درته راوی کاږم.
نه څه یې کوې
ته ودرېږه چې او دوه بوټي خو یې درته راوکاږم و به یې وینې.
اوخزه دا کچالو در واخله.
کچالو د لکوم اکل
خانولی کلاکسو چې لک در سره یو سه.
خیر دی یوسی خوشوال د شپې لپاره به قورمه کوم.
او داسې خمره چمور واچو د کار کبا خو یت خوان رانه کړ.
ما ته خو ډیر خوان راکه.
زه خدای ابي بولا نه دی راوي شوې.
نه خانولی ساحل
لاغه سره د ګوزان د واکسین غم وو. ویلې زمه هم سبا ته لور او زوی بیا یم.
لکه چې لمونږ زده کړل
اش کې دا خسي او لبل زده کړی اخر به ټول ماشومان واکسین شي.
زه دې حیران یم چې د کورونا دی واکسین هر سړی پښتنه کوي او د ګوزان چې تیار جوړ شوی دی په خپل اولادونه نه کوي.
له دې خلکو عقل تللای. خدای دې ورته هدایت وکړي زدي.
امين. ښه چای هم دلته انګړ ته درته راو بسم کدی نه نه په کوټه کې څکي.
هم دلته راوړه دغه د پیازو کور څنګ ته راوړه عبدل ته به وڅخو د ګلانو په ماینس کې
اخه دې چې لکورګونو دې جالې تاو کړي کنه دې چرګانو به یوم نو پریخای
او ولا